سلام ستړي مشه تاسو مخه کلاس دی رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت ویان ځل ویله مجاهد د پاکستان د پوز د ویان درستي څرګندونې لمسون کې وبللې او هغه غندلې دي. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري پرون سه شنبه په خبري غونډه کې ویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولې سیمې د توریزم پر اصلي اډه بدل شو او په توریزم کې د افغانستان د رول په اړه د پاکستان دریځ په نړۍ کې منل شوی دی. د همداراز وویل څه چې په افغانستان کې دي حکومت نه دی، یو د افغانستان اوسنی جوړښت په خپله ځان یو موقت حکومت معرفي کوي. د ښاغلي چودري د دې څرګندونې په غبرګون کې زبیح الله مجاهد پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښت په اړه د پاکستان د پوز د ویاند څرګندونې نه یوازې له واقعیت څخه لری دي، بلکې د یو مسؤل پوز د موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په وروستي یو کال کې لا ډېرې ترینګلې شوې، تر دې چې په اکتوبر میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ څو خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو طالبانو د پاکستان دا تور رد کړی. وایي چې د داعش مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي. د جرمني یوې محکمې یو افغان د خپلې میرمنې د وژلو په جرم په عمري قید سزا محکوم کړی دی. د جرمني رسنیو د خبره پرون سه شنبه خپور کړی. د جرمني د ټاکسل شپیګل ورسپانې د راپور له مخې د 45 کلن سړی د 2015 کال د اپریل په میاشت کې خپل 30 کلن میرمن په داس حال کې په چاقو وژلې چې د دوی څلور ماشومان د کور دننه ویده و. د بری د اپارټمان په دالیز کې شوی او ښځې د چاقو د څو گزارونو له امله سوار کړی ده. د برلین سیمه ییزې محکمې پریکړه وکړه چې دا وژنه په ځانګړې بېرحمۍ ترسره شوې ده. د محکمې رئیس مارک سوتر وویل تورن کس د کار په قهر او د خپلې میرمنې د سزا ورکولو په نیت کړی، ځکه هغه فکر کاوه چې میرمنې د ده له تمو سره سم چلند نه کوه. د سوتر په وینا تورن باور درلود چې د یوه مېړه په توګه د حق لري چې خپلې میرمنې ته سزا ورکړي او حتی ژوند یې واخلي. محکمې ثابته کړه چې ښځه 15 ځله په چاقو وهل شوې ده. د دوی ماشومان وروسته تایید کړل چې مور او پلار یې له اوږدې مودې راهیسې جنجالونه لرل. همدارنګه محکمې واورېدل چې تورن د لویو ماشومانو هغه هڅې هم له پامه غورځولې وي چې غوښتل یې مور سره مرسته وکړي. د راپور له مخې هغه خپل اتکلن زوی ته ویلي وو چې زه به درته نوې مور راوړم. د قرباني د کورنۍ وکیلانو د پیښه د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی وبله او د عدالت غوښتنې وکړه. هغه نظر چې د محکمې لا پریکړې سره سمون لري. د جرمني رسنیو د تورن کس هویت په اړه جزئیات خبره کړې نه دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان څخه د ایران د اوبو حقونه په جدي او پراخ ډول تعقیب کړي. ایراني رسنیو د سه شنبه په ورځ راپور ورکړی چې دا مسله په ایران کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د زیاتېدو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر اندېښنه ښیي. د ایران د انرژۍ وزیر عباس علي آبادي ویلي چې ایران او ترکمنستان د هریرود سیند له اوبو څخه قانوني حق لري، خو په افغانستان کې د سلما بند د جوړېدو له امله د اوبو بهیر کم شوی او د ایران بندونو ته د اوبو رسولو هڅې له ستونزو سره مخ شوې دي. علي آبادي زیاته کړه چې ولسمشر پزشکیان یو ورځ مخکې سیاسي چارواکو ته امر کړی چې د دې موضوع په اړه خپلې هڅې لا زیاتې کړي. د ایران د انرژي وزیر په خبره تهران څو ځله طالب چارواکو ته بلنه ورکړې چې ایران ته سفر وکړي او کارتیاوې ایران به افغانستان ته هم پلاوی واستوي، څو دغه موضوع له نږدې وڅاري. او سپین مړی وای ولسمشر ټرمپ د پوځي اقدام سربېره په داسې لارو چارو غور کوي چې وکولای شي د ګرینلند ټاپو کنټرول ترلاسه کړي. د سپین مړی ویاندې کارولین لوویت د فرانسې خبري ژانس ته ویلي د ګرینلند ترلاسه کولو د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ټرمپ لپاره مهم اولویت دی. د هغې په ټکو د ګرینلند په کنټرول سره د روسیې او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي. هغې وړاندې ویل ولسمشر او کاریټي بی په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغې مهمې موخې ته ورسوي. د کارولین په خبره البته چې پوزي اقدام یو له غولارو چارو دی چې امریکا یې په لاس کې لري. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې ویلي چې ټرمپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلند وپیری او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنا نه دی. ډنمارک بیا خبرداری ورکړی چې د امریکا لخوا په زور د ګرینلند نیول د ناټو سازمان او د ډنمارک او امریکې ترمنځ د اتیا کلونو اړیکو د پای په معنا ده. د ناټو سازمان د تړون له مخې د دې سازمان هیوادونه اړ دي چې په ګډه له یو بل څخه دفاع وکړي. د ګرینلند صدر اعظم تایید کړی ده چې دا ټاپو د پیر لپاره نه دی او یوازې اوسیدونکي د برخلیک د ټاکلو حق لري. ګرینلند چې په نړۍ کې یو له لویو ټاپوګانو څخه دی، شاوخوا 5000 کسان پکې ژوند کوي، خو دغه خود مختار ټاپو په ډنمارک پورې اړه لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کې کډر مونږ غوړلې سکون کو زبرشنا غفار یو سر به هم تاسو ټول تشریح خلاص فهم د اوم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوسته. له من دې تاسو ټول کډر مونږ خوښ زکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن می درنو سکون کو د چز مر تاسو د نن ورځې لوست نه هم لوسته. نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه بوم په شاو پر د کیک ډول سره زده کړو او سړي او نن ورځې لوسته اماده کې ولري. خو زکون کو مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړئ، تاسو ټول کډر مونږ زکون کې د خپل زنانو سره خپل د اووم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او کلمونه ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوشحال لیز د کون کوز مرستې تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي. لومړی کنیس فن مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مصرفي جغرافیه. کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به تش پر وی می سی پی پری. همدارنګه کلر مونږ غوړلې چې کون کوز مرستې تاسو د نن ورځې درس یاه ته هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی کنیس فن مواد پیژندل، دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل، دریم مصرفي جغرافیه پیژندل. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو پلوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ان شاء الله چې تاسو ټول کډر مونږ زکون کې به د لوست پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه بس تکري. خو جوړ کړل لیست کون کو د لوست پای په شیبو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس فن مواد پیژنو چې کانیس فن مواد څه توي کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سړي. آیا کله هم تاسو درنو زده کون کو داسې فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشأ څه ده او د دې څخه زموږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشأ؟ نو کچیر تاسو کله داسې یو سوال په ذهن کې راګرځیدل وو چې نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب ورکړو. خو جوړ غوړل لیست د کون کو د ډبرو سکارو کوم چې د کانیس فن مواد له جملو څخه شمیرل کیږي، د ډبرو سکارو نباتي منشأ لري چې رسوبي ډبرو له جملو څخه دي او د سون موادو په توګه ترې استفاده کیږي. سون مواد موږ تاسو ستو ویل چې درنو زده کون کو سون مواد هغه مواد توي کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په تودولو کې، د پخلی په کولو کې او همدارنګه په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کوو. زموږ د ګران هیواد افغانستان د ډبرو سکارو چې دي درنو زده کون کو د هندوکش د غرو څخه رمسته کې دوست سره یو ځای رمسته سوي دي. کله چې د هندوکش غرونه رمسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو هم رمایسس په هغه وخت کې د جنگلونو چې کله ویجاړس بلم ځنګلونه لمنځه څخه بلارل نو د هغوی پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو ترمنځ لاندې راغله. دغه د ډبرینو طبقو ترمنځ چې کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راغلی او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول. نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي څخه د نشټوالي لکبل څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول. نو د دې څخه د ډبرو سکرو رمایسه سول چینن سبب از مفکران هیوار افغانستان کې په زیاته کچه د سون موادو په توګه ترې استفاده کیږي. او درنو زده کوونکو د دغه د بروسکاري چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خری په کردار کې د سیغان درې په اشپزشتي کې او د هرات کرها او تهار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمې تثبیت شوي دي. په هغو ځایونو کې ډېر زیات پیدا کیږي. د سوب د درې د ډبرو سکاره له کان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شوله او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تثبیت شولې. نو په دغه وخت کې د دغه ډبرو سکرو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کېدل. خو ژوګللی زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د ډبرو سکرو په هکله معلومات لاسته راوړ. اوس هم همدارنګه د کاني سون موادو په برخه کې یو بله برخه لولو چې هغه د نیپتو په برخه کې ده. لولو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کېږي او د نیپتو څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی. پلان او خلاص ډول سره که چیرې ووایو موږ او تاسو درنو زده کوونکو، نیپت چې دی په خپله د حیواني منشالرونکي دي چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوږدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې زیات فشار ورباندې وارد شوی دی او دغه فشار له امله څخه دوی خنثی شوي دي. نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپتو زیرمې په لاس راغلي دي. یعنی که چیرې په لنډ ډول سره ووایو، خلاص ډول ووایو، موږ تاسو ویلی شو چې د نیپتو زیرمې چې دی په خپل حیواني منشار لري، کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له امله څخه، د نه اکسیجن د نشتون له امله څخه کله چې دی پاتې شول، نو بیا زیاته موده پر دی باندې چیرس په ورسته ته هغه څخه د نیپتو زیرمې را مېسس ولې چې د نیپتو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې، ډیزل کې، ډیزلي ماشينونو کې، د سون لپاره پېټرول، د پېټلوري ماشينانو لپاره سون تو کې برابرول، او هم شنه د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین، گریس، واکیوم کیر او واسین او د سنور شنه کې تری استفاده کیږي. درنو خوږ زده کوونکو، په افغانستان کې په 1400 هجری شمسی کال څخه بیا تر 1400 هجری شمسی کال پورې د طبیعي غازو او نیپتو په لټل او په پایله کې دا څرګند شول چې د تخار د رسکات له ولسوالۍ څخه تر ایران تر سرحد پورې د امو تر ختیځ او لویدیځ او سویل تر ترکمنستان، ترکستان، له تیربند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیځ هندوکش او بابا غر او پورې د نیپتو د پیدایش لپاره سیمې برابرې دي. او په دغو ځایونو کې نیپ موجود دی چې نیپ موږ او تاسو ولوستل، نیپتو له جملو څخه په خپله تیل دي، ډیزل دي، ډیزلي ماشینونه دي، د سپن لپاره پېټرول دي، پېټرولي ماشینونه دي، د سپن لپاره همدارنګه لکه مبلین، ریسا، واکیوم او کیرا او اسلین دي. دا ټول په دغو کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول. خو ژوګللی زده کوونکو، طبیعي غاز چې په جوزجان ولایت کې د خواجه ګرګ یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي، چې پخوانی رئیسنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده، او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په افغانستان کې راوېسته سو، او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره پخوانی شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو، طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي، کوم چې موږ تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې، د غذایي موادو په پخولو کې، او د غازي څراغونو په روښانولو کې هم موږ تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو موږ تاسو ویلی شو چې کاني سون مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو چې ویلی شو د ډبرو سکاره، د نیپتو زیرمې او هم چنان طبیعي غاز د کاني سون موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو غوړلی زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې ده په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل. خو ژو غوړلی زده کوونکو، صنایع او سوداګري پیژندل ډیر ساده او اسانه دي. د هیواد د لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لنډ ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لومړني توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي. یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو، او هغه طبیعي شکل بلري، او هغه طبیعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو، دي د موږ تاسو ویلی سو صنعت ویلی سو، او هغه شانه ته داسې تغیر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. دغه لومړني توکي کېدای شي کرنیزې، حیواني یا هم کاني محصولات واوسېږي، یا هم د حیواناتو وړۍ واوسېږي، یا هم د حیواناتو پوستکي، یا هم نور شیان واوسېږي، یا هم کاني محصولات واوسېږي لکه لرګي، یا هم چوبي، یا هم داسې نور شیان دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو، او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغیر ورکو، او وروسته د هغه څخه د پیدا یا هم ګټې وړ وګرځو، نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو. او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره، د کارخانو لپاره وړل کیږي. او صنعت چې دي درنو زده کوونکو، په دوو برخو ویشل سو، یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي، چې هر یو جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول، درنو زکون کو لاسی صنعت ستوي کیج لاسی صنعت په خپل کچیر مرکتا شي نامته متوجي او سی جو لاسی ګندل توي کیج یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی خو زکون کو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زمر نکونو په کرنی باندې بوخت شول د خپل ارکاو د پرکول لپاره په لاسی صنایو باندې د لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورزنیزي ارکاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ورک دغه کار چې د دې لپاره یو شب بوختیا او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو ښه منبع و وروسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نسیم پیړۍ په وروستي وختونو کې زموږ د هیواد په سولي کې اتنی وی خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت و او له لاسي صنایع څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي په لاسي صنایعو کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي پلیسکاري شامل ده او پلیسکاري شامل ده او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي کوم چې په کندهار هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي البته غالی چې دي زمر په ګران هېواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسي ګنډل یې هم خامکي کارونه چې دي د په زمر په ګران هېواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري پولیسکاري هم زمر په هېواد پښتونګرانو او له اوسپنې څخه د کرکلي او ترکاڼۍ او د کورونو د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې په کابل کې د دې ډېر زیات شهرت لري او ډېر زیات پښتران په هغه ځای کې همدارنګه درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع چې دی په افغانستان کې ماشینی صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشینی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې شولې چې د ماشین خانې یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع شولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ شو تر څو د افغانستان د نورو مهمو ماشینی صنایعو په لړ کې وکولای شي چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي او همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنگلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمنټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روټنی محیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمیرلی شو کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په باره کې همدارنګه درنه وګلالي زده کوونکو تر دې دم پر خو موږ تاسو په افغانستان کې د ماشي صنایعو او همدارنګه د لاسي صنایعو په حق له ولوسته اوس هم تاسو په دې برخه کې محصولاتي جغرافیه پیژنو په افغانستان کې محصولاتي جغرافیه یو له ارزښتمنو جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي چې لار یو ارتباطي وسیله ده موږ تاسو ټول په هیجو لار چې یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د کومونو او ملتونو په نږدېوالي کې زیات ارزښت لري لاره د شتمنۍ د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه سره استفاده کیږي په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي یو وچې لارې دي دوم هوایي لارې دي او درېم هم د اوبو لارې دي وچې لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو د مالونو لېږد او رالېږد چې به و د په پسونو او غواګانو سره کوي بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هیواد ته راوړل شو نو بیا وړل او راوړل شو موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټکه شول دوم چې دي درنو زده کوونکو هوایي لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول او دریم چې دي درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي کوم تجارتي مالونه چې دي یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیه له جملو څخه شمیر کیږي نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرې ژوند لا په مان شو وخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیره و احترامات می قبول کی قدر منو ګل دی ځکان کو زبرش غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرا غلاس ما دا اتم ټولګي جغرافیه مس من هم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو ګل دی ځکان کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د تیر ورځې لوستنه وو په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سړي خو جو ګل دی ځکان کو زمر تاسو د نن ورځې د هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هيشي کتاب صفاله چې پته مینه پیل بهتر واوی می سپې پرې ده قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دي له لومړۍ د امریکا د سمندرګیو په حق له سپوهېږي، دویم د امریکا د لویو وچې د خلیجونو په حق له سپوهېږي، دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لویو وچې د اقلیم په حق له سپوهېږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت پہلا یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو ګللی د کونکو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیر لوستنه کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چې د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشاو ګللی د کونکو ډیر ساده او روښانه ویلې سو چې امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوې ده او ډیر سمندرګي لري. دغه لویه وچه چې ده د دې لویې وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دی د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یا هم سرچینه لري. د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځ غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخ قاشه شده هغه په خپل 9,300,000 کیلومتر مربع تر رسیدي چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي غیر استوایی د جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخې د لوړې درجې د سانتیګراید د 24 څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي اوبه چې دي لږ مالګ لري نو له همدې لامله څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډېر ګڼې ګوڼې څخه ډېر ډک اوبو لار ده چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې چې دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړ شوي دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د امریکا د لویې وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي. یعنی د دې د جوړش چې دي د اقلیم له لحاظ څخه د آب او هوا د لحاظ څخه چې ورته وکتل سي نو د دې غوډوار سمندرونو ترمنځ ورته والی سته چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وي. یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري. یعنی تودوخې درجه په زیاته کچې سره نسته سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمې کې یخ وي او حتی دوبی یې لیوي نیمې څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبي موسم چې دی له یوې څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي کله هم تر یوې نیمې میاشتې پورې رسیږي چې د تودوخې درجه یې د سانتیګراید لسو درجو څخه پورته ځي. له دې امله څخه د قطبي سمندرګیو په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د امریکا د لویې وچې د غوره سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړي واوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو وپوهېدلو امریکا د زیات شمېر هغو هیوادونو یا هم هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوی دی، یا هم شاوخوا ته اوبه سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمېر خلیجونه ستا په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لویې وچې ډېر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لویې وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډېر خلیجونه منځته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لویې وچې کې سوداګري بیړیو په چړولو کې، یعنی د سوداګری کشتیو په چړولو کې او هم چنان د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته سوی دی، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم اتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې دی درنو زده کوونکو، د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې دی، د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یادیږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري، چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلي، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي، چې د دغه له امله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمېر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډال ټاپو وزمې څخه پیل او د وافین په سیمه کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوالي کچه زیاته نه ده. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ هم چنان د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی او اوسېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چنان د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی، چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لویې وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو، اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې جنوبي، موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې امریکا لویه وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوې ده. یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چنان زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ او تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځېږي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څرنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو راځو نن ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وایي. خو مخکې له دې نه چې زه دا پوښتنه وکړم، پوښتنې ته ځواب موږ تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالي زده کوونکو څخه یو ډېر ساده او اسان سوال کوم، چې دغه سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکوئ او هم کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل بیا هم ځواب ورکوئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله څه پوهیږئ؟ یعنې د دې په هکله مو آیا کله معلومات اورېدلي وو او که نه؟ که چېرې مو اورېدلي وي، همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منه وګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم اتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي، چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا نو اردو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د ښه شرایط یې برابر کړي دي چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د جنوبي خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د اقلیم په حق له معلومات ولو. امریکا لویه وچه د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابطاس ولولو، امریکا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ د نورو لویو وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کرو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لویو وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا لویه وچه کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو جمله څخه شمېرل کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوو او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لویه وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړه شوې دي او په دارنګ ډېره برخه چې ده په قطبي او متدله او لږ برخه چې ده تر استوا لاندې پر منځري امریکا کې موقعیت لري. یعنی د دې اقلیم چې دي او هوا چې ده متدله ده، خو لږ برخه چې ده د استوا لاندې زمکو په برخه کې موقعیت لري. شي دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدلې دي چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې تر څنګ که درمونو زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په حق له کچېرې موږ او تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډېره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. موږ او تاسو د استوا کښې د کوم سیمې موجودې وي، موږ ویلي وو چې هغه تود اقلیم لري، نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدلې سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخې هوارې او پر اقلیم غوره اغیزې لري چې د اندیز د غرونو لړې یې د ختیځ خواته لمدې هوا اورتک ځنګ لامل ګرځېدلې دي. نور نه درنو زه کوم کوز مرسته ستنن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت درته غواړم. دلته
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو بل لیز کون کو ز بریش نغم پارت است ټول ته شرغلاس ما ما د نه هم ټول پی جغرافیا مزمن نه هم لوستا کله د چې تاسو ټول قدر منو بل لیز کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو زده کون کو ز مروستا سو د نن ورځی لوست چې په خپل فات ویم یونټ کی یا هم په دویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیا اړوند دی. لکه څنګه چې موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سیندونو همچنان د دې تر څنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جو دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی وی درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې یوازې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات لاسته نه راوړو، بلکې د دې تر څنګ نن ورځ په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا د بشري جغرافیه د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو ستاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه په هیله، خو زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا وروسته د نورو لوی وچ څخه یا هم د نورو لوی وچ جغرافي موقعیت ته پکتو سره د ځمکې په کوری کې د هغوی د جوړش په کتو سره موږ او تاسو ویلی شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لویو وچو ته کوچنۍ وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تېره ورځ لوست کې په دې باندې وپوهېدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی شو، خو د یو لوی وچې نوم نسو ورته ورکولی. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظره څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده. په دې د دوی په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپله په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري. یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کېږي چې یو کس بنسټ کېښودي او وروسته د هغه کس څخه خامخا به کومه کورنۍ کې چې کوم پاچا چیر شوی وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاچا کېږي. یعنی د پلار څخه په میراث کې پاچاهي و زوی ته پاتې کېږي. نو د دې دغه کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه یې په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنو زده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې اوه ایالتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان یې د هغه ایالات اړوند کارونه سرته رسوي. کوم ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دوی دغه ستونزې مشکلات ته ټول شان د هغه ایالات باندې مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي. یعنې د دوی دغه کوم سیاسي باندې چې په دې ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی نه. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې ده په دې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې دی د استرالیا په مرکز کې د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي. یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کمبرا په شار کې دي چې د پخپل د کمبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً همدغه ډول سره د دغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالت چې دی یو پارلمان چې دی په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې دی درنو زده کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپله کمبرا شار و چې ما تاسو مخکې هم یادونه وکړله. او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دی د عیسوي دین پیروان دي، یعنی د عیسوي دین پیروي کوي. خو کچیرې موږ او تاسو د استرالیا وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب کې کچیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخې موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړي دي. نو موږ او تاسو داسې ویلی شو چې استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوې ده چې هغه عبارت دي له څه شي څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوتي ویلیس چې دی، نیو ساوتي ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډېر شایسته ښکلی سمسور چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنو زده کوونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلینډ دی چې مرکز یې بریسبان دی. او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو پنځم ایالت یې لویدیځه استرالیا چې مرکز یې پرات ښار دی چې پی ای آر تی ایچ پرات، یعنی د پرات ښار چې دی د دې لویدیزی استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز د هوربارت دی او یو چاپو دی چې د جنوبی نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري، چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چین یعنی خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپله د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمې بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو دا هم لولو چې استرالیا حکومت دې په خپل په 1901 میلادي کال کې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده، لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړې چې افغانستان د انګریزانو تشکیلات لاندې راغلی وو، یرغل لاندې راغلی وو. نو لومړنی هیواد چې و افغانستان و، وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل. چې په 1901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپله خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې 1848 غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودونکي دي. چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافیې اړوند معلومات و درنو زده کوونکو، کوم چې موږ تاسو تر دې دمه پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړل. اوس هم بل برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې اړوند بحث ولرم. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې وه هغه په خپله بومیان و، چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوي وو او د آسیا څخه راغلي وو و استرالیا ته. چې کله چې اروپایان له 1810 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لویې وچې د وچې کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوه، یعنی بومي کسان په کمه اندازه سره وو. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی، چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې 1550 نو تر رسیدلې وو. او دغه خلکو چې وو د سیرې یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستک کې رنگ درلودي، چې دوی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوي وو. او هر قبیله به له څو ټایپو څخه جوړه شوې وو. د اروپا سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کاله د مخه کله چې سرته ورسول شول، چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست، د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نفوس شمېر کم کړل. نو کله چې دغه نشه چې سره رامنځته شوه، بیا د دوی نفوس شمېر کم شو. په دې وروستیو کې د استرالیا د بومیانو شمېر کابو 6,000 تنو ته رسېدلې دي، چې د دوی شمېرې په دومره اندازه سره رامنځته کړې دي. او هم چې نن خو وس د استرالیا د نفوس شمېر چې بیا د درنو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نفوس شمېر په 1960 کال کې پر 5,000,000 تنو ته رسېدلې دي، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نفوس زیات کړی دي، چې په د هغو د نفوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1960 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نفوس شمېر 5,000,000 ته ورسېدي، 5,000,000 تن ته ورسېدي. چې بیا وروسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 5,000,000 تن ته ورسېدل، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان وو. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو زده کوونکو له المان، هایلند، ایټالیا، پولند او داسې نور هیوادونو څخه ورته راغلي وو. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 10,000,000 څخه زیات خلکو ژوند کوه، چې ورځ تر بلې د دوی د شمېر کچه زیاتېدله. او د دوی کې د ژوند کچه هم، د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحه نیولې ده، او ښه د ژوند سهولتونه پکې کې برابر دي. همچنان د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډېر خلک یې په ښارونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په څو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري، چې مهمو شمېرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړي اوسئ. چې وسه راتلونکي برخې ته راځو د لوست، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق له معلومات ولو. لکه څرنګه چې د لوست د پیل په شېبو کې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته یادونه وکړه، چې استرالیا یو د هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسان یې د ایسوي دین پیروان دي، او همچنان د دې وچی که چې کوم کسان ژوند کوي هغوی زیات شمېر کسان یې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او همچنان د استرالیا او کنسی په ټاپوګانو کې زیات شمېر کسان چې لیدل کېږي هغوی د اسلام د دین پیروان پیروي کوي، چې په اقلیت کې یو مشهور یهودیان هم په دې لویه کچه کې میشتي یې هم استوګنه کوي. او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبې شي دي مختلفې دي، خو اصلي ژبه چې دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپله انګلیسي ژبه ده، چې استرالیا ژبه انګلیسي ده. او په استرالیا و ایکانیوس کې د نورو ټاپوګانو په بېلابېلې ژبې شته، چې ځینې یې ژبې یې له یوې ریښې څخه او ځینې یې له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو، دلته ما یو چوکاټ راوستلی دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دي په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دوی ترونو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا فیصده کسان په عیسوي دین باندې پیرویان دي. بودایزم چې دی 2.2% چې دی بودایزم دین دي. 1.5% چې دی مسلمانان پکې ژوند کوي. 0.4% هندوزم مذهب دي. او همچنان نور مذهبونه چې دی 8.8% نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم پکې شته. نور نه درنو کتر مونږ زده کوونکو از مولا استاد نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخته دی چې یو څه مزده کړی وو سیږي او په یو څه پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم شوا تر ته غواړم د لپم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو بلری سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وګ جوړو صحت مند او سړي د صحت جامې وبو پتن می زبرش نغه خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف واست وای ما درنو سکون کو د سیس مل استاد سو د نن ورځې د جغرافیه مضمون لسم ټولګي نه هم لوستینه هله د چې تاسو ټول قدر منو سکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ټاول سره زکړی وو سړي او نو لوسته پرامه د کی بلری درنو بلری سکون کو زمر استاد سو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تل لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی. د دې ترڅنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی، او همچنان د دې ترڅنګ د اوبو لګولو حوزو په حق لبا نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کوون کې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې له وابې می سپې نه پیل کیږي بیا تش پراتیا می سپې پرې. تاسو ټول قدر منځ کوون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره همچنان د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو زده کوونکو نن ورځ د لوست پیل بشو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده، کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویل سو د ځمکه په کوره کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي، چې دغه بدلون په ترس کې بیلابیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي، چې دغه پړاوونه په تیرولو سره ځمکه کې اوبه د لمرني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي، او وروسته بل اخره د زیات پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي. او په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی دی، چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي، چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویل سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالت سره دي، چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچیر په ساينسي لحاظ تعریف کوو. موږ ویل سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرو سیږي او د بڑاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دوت په سیر باندې یو شکل ولري. او د ګاز په حالت کې وو سیږي، نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بڑاسي وي دي، په بڑاس باندې تبدیل سي وي دي. نو ګاز حالت شکل خپل ځان ته غوړه کړی دي، چې دې ته موږ تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبه ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو د بل سره نکلک او نشته وي، یعنی د یو بل سره ذرات نشته وي چې د سانتیګراید له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي. په یعنی د صفر په درجه کې د کنګل شکل لري چې د واورې شکل ته دوی تغیر یا هم تبدیل خوري، چې د ژلې کنګل او واورې په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپله درنو زکونکو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت ته د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي. یعنې د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول، نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامده ماده، هغه دی په چشمه بدلوي، په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر موږ تاسو یو ښه مثال ورکو، کچیر موږ تاسو اوبه واخلو، اوبه لومړی سر مایا وي، مایا شکل موږ تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو. کله چې موږ د په یخچال کې شیږدو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه په کلک کنګل باندې بدلیږي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل له واخلو، په یو لوښي کې واچوو، پر ګیس باندې کشیږدو. کله چې دا پر ګیس باندې کشیږدو، هلته د دغه د تودوخې حرارت درجه ورباندې زیاتیږي او دغه کلک ذرات چې یو د بل سره کلک سوي دي، کنګل ځین جوړ شوی دی، بېرته په ویلې کېدو باندې پیل کړي. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ورباندې زیاته کړو، دغه د تودوخې درجې د په واسطه سره دغه کنګل مایع چش کیږي، په مایع شکل باندې بدلیږي، او بلاخره کچیر د تودوخې درجه ورباندې زیاته سي، په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا په واسطه سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول، هلته بیرته په ورځې ځانته جوړوي. کله چې ورځې جوړې کړلې، کله چې بیا وروسته ورځې ځانته جوړې کړلې، یو کنګل شکل ځانته اخلي. بیا کله چې د لمر وړانګې ورباندې وارد سي، لمر وړانګې ورباندې برابرې سي، نو په هغه حالت بیرته دغه چش کیږي، د باران په شکل سره دغه بڑا سپورته سوی دی، بیرته د باران په شکل سره زمکه ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په زمکه کې زیرمی ځانته جوړوي، لندبل لرونکي هوا ځانته جوړوي، او بیرته موږ او تاسو زمکه ته او برکشته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د ځمکې د کورې پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ تاسو اتموسفیر ورته وایو، او خپله ځمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي. او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ویل. نو دا وو درنو زده کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې موږ تاسو یې په هکله معلومات لاسته راوړل. وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنې موږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې موږ تاسو لرو، په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده. پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسېږي، موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو. حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې هفتې په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې هفتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ او تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچې نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه شارې اته برخې چې دي سندونو، کنګلونو، سمندرګیو، اتموسفیر اوبه، تر ځمکې لاندې اوبه، په خاورې کې لندبل په بڼه سره موجودې دي، او دغه زیرمې ورځ تر بلې په خاورې کې زیاتیږي، چې دا د زموږ او ستاسو په ژوند کې ستر نعمت دی چې الله تعالی زموږ او تاسو ته راکړی دی، او د دې نعمت څخه موږ تاسو الله تعالی برخمن کړی دي چې موږ او تاسو د خپل ژوند په زیات شمېر اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو. نه یوازې چې موږ او تاسو، بلکې د انسانانو تر ترڅنګ ونې بوټي ژوي ټول ژوندي موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشلو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ تاسو ته راکړی دی د کرنې په برخه کې، د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمن وسیله ده چې موږ تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراکه څخه یو څه موده موږ تاسو یعنی ژوند وکولی سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشلو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبو چې د مالګې اندازه پکې لږ وي، د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروي مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې ترڅنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړل چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي، چې هر ورځ ملیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي، او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې ترڅنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي، چې هر فابریکا چې ده د خپلو ماشینونو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي، او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونه ورباندې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي، بیا دغه اوبه دي بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران ورباندې تیروي او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه دوی پرمختللي هیوادونه دي، پرمختللې ټیکنالوژي لري. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، اوبه په کرنه کې سیده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداري سرته رسوي د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداري باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده، بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویلی شو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو او کلانونو په وسیله سره کرنیز ځمکو ته اوبه ورکول کیږي، او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي، چې موږ په هیواد کې زیات شمېر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي، او په زموږ ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې د رڼا زده کوونکو د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې دي د هلمند په وادي کې، ننګرهار، لوګر، هرات، کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز ځمکو ته اوبه برابروي، چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې د اوبو د لګولو حوزې په خپله د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري، چې د افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې قبله څخه د اوبو حوزې یې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې یې جوړې کړې دي، چې دغه ځنګلونه بیا دغه کوم د اوبو حوزی چې په تیره بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان، پامیر او ختیځ لویدیځ هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واردېږي، یو پر بل باندې پریوزي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویلې کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ورباندې زیاتیږي، نو دلته دی بیرته ویلې کیږي او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، چې په ژمي کې د واوري او باران د اورښت له امله په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سیندونو د اوبو زیاتیږي، چې ځینې وخت بیا سپان دسي یعنی په سپان د شکل سره راځي او د سیلابونو او طوفانونو د جوړېدو لامل ګرځي، چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي له امله څخه د خاورې د له منځه وړلو او جوي جوړېدو لامل ګرځي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، له بلې خوا څخه افغانستان ځمکې ډېره اندازه رسوبي خاوره لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د ځمکې لاندې زیرمې لري، چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د را ایستلو لامل ګرځېدلې دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت له بولې دي، نو ځکه موږ او تاسو ویلی شو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایي لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سیند حبزې ته رسیږي، او اووه نوي برخه یې بیا د هیواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړ اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هیوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان توزی چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سیندونو د بفت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان سیندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوي دي، چې لورنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه د هریرود حوزې په نامه یادیږي، درېمه په خپله د سیند او د کابل د سیند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه په خپله د سیستان او هلمند حوزه ده، او پنځمه هم نور شمېر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې کې کورنۍ دنده تاسو درنه زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت اجرا کوئ. پوښتنې دي: په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کې، دویم د اوبو د لګولو حوزې په لنډ ډول تشریح کې، درېیم سوال زموږ په هیواد کې زموږ په ژوند کې اوبه څومره ارزښت لري. نور نو درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. ښه وخت ته لپمن.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.